آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
پاکستان وایي چې افغان سوداګرو ته به اجازه ورکړي چې خپل مالونه په خپل موټرو کې د پاکستان بندرونو ته ورسوي. جمهور رئیس اشرف غنی به د روانې سوي میاشتې په پای کې هند ته سفر وکړي او د ایران د اتمي پروګرام په حق له د خبرو بل پړاو به په راتلونکي هفته کې پیل شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. نن په دې پروګرام کې په عام ادارې غږیږو او په عام ادارې کې د لوړو زده کړو په حق خبرې کوو. حنیف صوفی زاده د کورنل په پوهنتون کې د عام ادارې محصل د پروګرام میلمه دی. د پروګرام کوربه روحان نورزاده. کولای شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزید د ساعت خبرونه وایو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې پاکستان پریکړه کړې ده چې د افغان سوداګرو ته به اجازه ورکړي چې د افغانستان په موټرو کې خپل مالونه د پاکستان بندرونو ته ورسي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې وروسته به دوی افغان سوداګرو ته سهولتونه برابر کړي. اوس د کراچۍ په بندر کې د افغانستان د سوداګرو د مالونو یوازې 10% کې چې کیږي. مخکې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو مالونه 10% کې سکنېدل. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ویل د میلادي کال د جولای له پیله به پاکستان د اورګاډي په واسطه په هر اونۍ کې د 400 افغان کنټینرونو د ترانسپورټ اجازه ورکړي. هغه ویل پاکستان اوس په رسمي ډول افغان لاروی ته د اجازه ورکړې ده تر څو پاکستان ته صادرېدونکي مالونه یوسي او له پاکستان نه هم مالونه راوړي. د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترانزیت په قرارداد کې د هند شاملېدو په تړاو د پاکستان سوداګرۍ وزیر وویل که رسمي غوښتنه ترې وسي نو دوی به پرې تصمیم ونیسي. خورم دستګیر داسې وویل
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوې مثبتې اړیکې باید په درېم هیواد مشروط نشي. موږ موقع په لاس کې لرو چې د تیرې یونیمې لسیزې شک له منځه یوسو او چټک پرمخ لاړ شو. موږ باید خپلې دندې پرمخ بوزو. وروسته چې بیا په سیمه کې پرمختګونه راغلل، البته چې بیا به په داسې غوښتنو هم غور وشي.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر غنی، اجرائیه رئیس او نورو افغان چارواکو سره وکتل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی به د اپریل په 28 نیټه هند ته په درې ورځني سفر ولاړ شي. تمه ده چې هغه به د هند صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری د ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې د خپل چې دغه سفر د چارو د تنظیمولو کار روان دی. د جمهور رئیس غنی نطاق اجمل عابدی د امریکا غږ ته ویلي دي چې جمهور رئیس غنی به اول ایران او بیا هند ته سفر وکړي. دا به د هغه وخت نه چې جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدلی دی ایران او هند ته د هغه لومړني سفرونه وي.
د لوګر د ولایت اوسیدونکي د ملي یووالي حکومت نه غوښتنه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د جدي دي توجه زیاته کړي. دوی وروستۍ نامنۍ د زیاتې اندېښنې وړ بللې دي. د لوګر یو شمېر اوسېدونکو له امریکا ډاغ سره په خبرو کې پر حکومت غږ کړی دی چې د بې امنۍ خلاف د جدي مبارزه وکړي. د لوګر اوسېدونکو د امنیت په اړه وروسته له دې نه تشویش څرګند کوي چې د افغان جوګپوړو چارواکو له قوله په 10 ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی.
نن د کابل د لاتابند سړک د جوړولو کار پیل شو. دغه سړک به د کابل جلال آباد ترمنځ د موټرو دویمه لویه لاره وي. سړک د بدخاک نه نیولې بیا د سروبي تر رسوالۍ پورې 250 کیلومتره دی. خو د دې سړک 20 کیلومتره د دولت لخوا د 18 میلیونو ډالرو په لګښت جوړیږي. د سړک د جوړولو د پروژې د پیل په وخت کې د فواید عامې سرپرست وزیر نورګل منګل ویلي دي چې سړک به د یو خصوصي شرکت لخوا په 18 میاشتو کې جوړ شي. هغه د سیمې د اوسیدونکو نه وغوښتل چې د پروژې د امنیت په برخه کې د حکومت سره همکاري وکړي. سرپرست وزیر خبرداری ورکړی دی چې که امنیت نه وي نو دا پروژه به د ستونزو سره مخ شي.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاصه سازي د څلور کاله ماموریت وروسته خپل وظیفه پرېږدي. هغه څلور کاله هڅه وکړه چې د یمن سره مرسته وکړي چې د سیاسي شخړې او تشدد نه ډکې دورې څخه راووزي او په دې هیواد کې سوله راسي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون یو ویان پرون د چهارشنبې په ورځ په بیانیه کې ویل چې جمال نیانمر علاقمندي څرګنده کړه چې بلې وظیفې ته وګمارل سي. د ملګرو ملتونو په بیانیه کې راغلي دي چې ټاکل شوی ده چې د هغه پر ځای به بل څوک معرفي سي. په بیانیه کې دا هم راغلي دي چې د نوي استازي تر ټاکلو پورې به ملګري ملتونه په یمن کې خپلو هڅو ته ادامه ورکړي چې د هېواد د سیاسي عبوري بهیر پر لوري مزل وکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو ویلي دي چې سعودي عربستان او د خلیج نورو هېوادونو د ځانګړي استازي نینومر د هڅو څخه د امیر رضایت څرګند کړی دی تر اوسه پورې او ویلي دي چې تر اوسه پورې هغه په دې نه دي بریالی سوی چې د ایران په ملاتړ د اوسي اقیانو او د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي د پلویانو ترمنځ اوربند وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان کال په پیل کې یو پریکړه لیک صادر کړي او پکې د یمن د ټولو خواوو څخه وغوښتل چې د سولې د یو داسې بهیر لپاره د کار وکړي چې ټول پکې ونډه ولري.
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ به په راتلونکي هفته کې په ویانا کې د ایران د اتمي پروګرام په سر د خبرو بل دور پیل شي. اروپایي اتحاد نن د پنځشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې د اپریل په 22مه او 23مه نیټه به خبري وشي. د ایران سره برتانیا، چین، فرانسې، روسیا، امریکا او جرمني مذاکرات کوي چې دغه هیواد اتمی فعالیتونه محدود کړي چې ایران اتمی وسلې جوړې نکړي. په بدل کې به په ایران باندې وضع شوي بندیزونه چې د هیواد اقتصاد ته تاوان پیښ کړی دی لرې کړی شي. د غراز نن د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي ادارې ویلي دي چې د ایران سره یې جلا د دې هیواد د اتمی فعالیتونو په حق له خبرو لمړی دوره بشپړه کړې ده. د غیداري ویلي دي چې دغه پروسه به پر راتلونکي کې هم ادامه ولري.
د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې پر ایران باندې د ایس 300 د هوایی دفاع د میزایلونو د خرڅولو ممکنه پریکړه روسیه لاغنه وکړه چې ایران د نړۍ سره خپل د اټومي پروګرام په محدودولو کې لومړنۍ موافقې ته ورسېدي. ښاغلی پوتین نن د پنځشنبې په ورځ د سوال ځواب په یو تلویزیوني پروګرام کې دا خبرې وکړې. هغه هر کال په دې پروګرام کې ګډون کوي او د روسیې د عوامو څخه د هیواد د بیلابیلو چارو پاکله پوښتنو ته ځوابونه وړاندې کوي. مسکو په 2001 کال کې د ایران سره قرارداد لاسلیک کړی و چې دغه هیواد به د ایس 315 بیټری ورکوي، خو روسیې وروسته له هغه نه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر دغه هیواد باندې بندیزونه ولګول د قرارداد یې ماتل کړي. د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ کله چې ماسکو اعلان وکړي چې پر یاتې قرارداد باندې به بندیز لري کې د ولسمشر اوباما حکومت په دیاکلاندې شنه سرګند کړه. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ایس 300 میزایلونو انتقال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې خلاف اقدام نه دی، خو امریکا په دې باور ده چې اوس مناسب وخت نه دی چې دغه راز وسلې خرڅې، ځکه په سیمه کې ډېره نارامي روانه ده.
په زرګونو خلک نن د پنځشنبې په ورځ د جنوبي افریقا د ډربن په ښار کې لارو کوڅو ته راووتل او د مهاجرو په ضد د روان تشدد خلاف اواز پورته کړ. د مهاجرو په ضد پر روان تشدد کې تر اوسه پورې 15 کس وژل شوي او په زرګونو بي ځای شوي دي. د ډربن په ماش کې شاوخوا 3000 کسانو برخه اخیستې وه او د متحد افریقا شهرونه یې ورکول. په دې ماش کې د خارو سیدونکو، زده کوونکو، سیمه ییزو مذهبي مشرانو او سیاسي مشرانو برخه اخیستې وه. د جهانسپورګ په اطرافو کې پولیسو نن د پنځشنبه په ورځ د مهاجرو ضد مظاهره کوونکو د ګډوډولو لپاره د وښکې بیاونکې ګاز او ربړي مرمۍ نه کار اخیستې ده. مظاهره کوونکو په هغو دوکانونو باندې بریدونه کول چې خاوندانې بارنیان دي. بریدونه په پیل کې یوازې په هغو دوکانونو کېدل چې د سومالی او ایتوپیا د خلکو، خو وروسته په ټولو بارنیو افریقایانو باندې بریدونه شروع شول.
اوکراینی چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد یو مشهور خبریال د دغه هیواد د پایتخت په سړک کې وشتل شوی دی او وژل شوی دی. د یوکراین د کورنیو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼې باندې یو بیان خبره کړې ده او پکې راغلي دي چې د ټوډی ورځپاڼې مسؤول مدیر اولس بوزینا نن د پنځشنبه په ورځ په کیف کې خپل کور ته نږدې وشتل شو. رپورټونه وایي چې خبریال د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا چې مولونه وهلي و په ډزو باندې وژل شو. برید کوونکي د پیښې وروسته د سیمې څخه تښتېدلي دي. پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ.